السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم اوریدونکو تکنیکی همکارا نگین صادق پور به هم له ما سره په دې غړای کې وي. په دې خبرونه کې به تاسو د خیبر پښتونخوا د پاکستان د ځینو نورو برخو او د افغانستان په اړه رپورټونه واورئ. دې تر څنګ 2:19 پروګرامونه هم لرو. لومړی به جمهوری غږونه او دا غیرستو بیا د سولې په لور خبرونه. خو در سره مخکې د دې سات خبرونه ورو چې زم همکار عبدالحی کاکړ یې درته وړاندې کوي.
پرون له کراچۍ پیل شوی د جمعیت العلماء اسلام فضل منډلې لاریون د سند صوبې چکر ته رسېدلی دی. په افغانستان کې د سولې په اړه د خبرو لپاره د طالبانو پلاوی چین ته رسېدلی دی. امریکا وایي د اسلامي دولت وسولې ډلې مشر ابوبکر ولادي په شان او سم د خبرونو تفسیر. پرون له کراچۍ پیسوی د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن حکومت زد لاریون د سند صوبې سکر ته رسیدلی. ټاکل شوی چې د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن به په مشرۍ لاریون به نن پنجاب ته داخل سي. لاریون کوونکو ته په وینا کې مولانا فضل الرحمن وویل له خپل غوښتنو نه پرشا کیږي.
قافلې زمونږه د اسلام آباد ته روانګي وکړه. مولانا فضل الرحمن صاحب د خپل جلوس غټ جلوس قیادت سره اسلام آباد طرف ته روان شو. وزیر اعظم د استعفا ورکړي، انتخابات دې دوباره وشي، د فوج په نگرانۍ کې نه بلکې د الیکشن کمیشن په نگرانۍ کې دا انتخابات دې دوباره وشي، الیکشن اصلاحات اعلان دې وشي.
وښنه غواړو د مولانا فضل الرحمن غږ نو بلکې د اپوزیشن د جمعیت العلماء اسلام د یو بل مشر په لارون کې پزګون مسلم لیگ نو او نېشنل ګوند په لویانو هم ګډون کړی. تاکه سوي د جمعیت العلماء اسلام لارون به د اکتوبر پر 1 اسلام آباد ته ننوځي. جمعیت العلماء اسلام او اپوزیشن ګوندونه د وزیر اعظم عمران خان د استعفا په ګډون د نو شفافو انتخاباتو غوښتنه کوي. په باجوړ کې د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن مامون دو ځای مشر مفتي سلطان محمد د وسوالو په ډزو شوبل سوي دي. د باجوړ د پولیسو مشر پیر شابلی شاه نن مشالې د ټول مفتي سلطان محمد په مامون دو تحصیل کې خپل کور جماعت ته د سهار مانځ ته پلار او چې وسوالو ډزې پر وکړي. هغه ول مفتي د محل په هسپتال کې دی او روغتيایي حالت ته اندېښنې وړدي. پیر شابول د پیش پاړه پلټنې کوي. مفتي سلطان محمد د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن د باجوړ مامون دو تحصیل امیر دی. هغه سش کال باجوړ د خیبر پښتونخوا اسمبلی په انتخاباتو کې کاندیدامو. افغان چارواکي وایي د پاکستان او افغانستان پر لانجمن سرحد باندې د دواړو هیوادونو د ځواکونو ترمنځ په نشته کې درې هولسي وګړي وشل سوي دي. چارواکي وایي نشته بیګا په کونړ کې پیل شو چې تر سهارې دوام وکړ. د کونړ ولسي شورا غړي شیر زمین خان وایي چې نشته هغه وخت اوس وکړ چې پاکستان د افغانستان له نادي ولسوالۍ سره د تاسیساتو جوړولو هڅه کوله. نوموړي ویلي په نشته کې درې افغان شزي وشل سوي او د نور کسان زخمیان سوي دي. د کونړ والی ویان عبدالغنی مصمم ویلي چې پاکستان ل کرشه هغه غاړي د هاوان ګولي او راکټ لانچر ورته غولي. پاکستان په سم د سیتوګه په دیاړه څنې دی ویلي. پاکستان په 2018 کال کې ویلي چې د امنیت په خاطر د افغانستان سر پر پوله دیوال وهي. افغانستان دا ګام غندلې وو. پاکستان دیوال وهلو ته دوام ورکوه ورکړي چې لکبلې پر پوله څو ځله شتي را مېسته سوي دي. پاکستان د برښنایي رسنیو د تنظیم ادارې پیمرا د ټي وي چینل مالکان ته د کمیټې جوړولو ویلي دي. پیمرا پرون په بیان کې مالکانو غوښتي چې داسې خلک خبرونه ته وروبولي چې د موضوعاتو په اړه پوره معلومات لري. ادارې ویلي د ریاستي ادارو په اړه د یو طرفه شننو زموږ په خپل چینل وی ګڼو پاکستانی خبرلانو د پیمرا په دې ګام اندېښنې شوډلې دي. د پاکستان ترانسپورټران وایي حکومت یې سلګونه کنټینرونه نیولي چې د لاریون کوونکو مخه پرې ډپ کړي. د متحده ترانسپورټران د ټولنې یو مشر اسرار احمد شینواري پرون مشال لیډو ټول د حکومت دغه ګام نه مني.
په څلورو واړو صوبو کې دغه نیول رانیول د ګاړو شروع شوي دي. مونږ په شدید الفاظ د دې مزاحمت کړو. مونږ حکومت ته دا مطالبه کړو چې که ته څه قسم رکاوټ جوړایې دا ستاسو خپل کار دی. په هر قسم یې جوړایې مونږ په دې کې کار نه لرو. مونږ د یو سیاسي ګوند سره تعلق نه لرو. مونږ کاروباریان یو. مونږ د پریدي چې بلا وجه مونږ په کنټینرو باندې روډونه بندوي. مونږ دې خبرې ته کته تیار نه یو.
اسرار احمد شینواري زیاته کړه که حکومت یې نیول شوی کنټینر خلاص نه کړل نو په احتجاج بلاس پورې کړي. بلخوا په قومي اسمبلی کې د واکمن طریق انصاف سیاستوال اقبال پردی وایي تر ترانسپورټان د ستونزو ډالولو هڅه به کوي. په افغانستان کې د سولې په اړه د خبرو لپاره د طالبانو پلاوی چین ته رسیدلې دي. په استرالیا کې د بارنو هیوادونو په اړه په لټنیزو مرکز په یو راپورټ کې ویلي چې طالبان نن له کابل ورغلو کسان سره بین الافغاني خبرو کې برخه اخلي. اوربند په افغانستان کې د جګړې ممکنه ختمول د غونډې په ایجنډا کې دي. له امریکایانو سره نږدې له یو کال خبرو وروسته امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د طالبان سره مذاکرات لاغو کړل. د طالبان وایي سهیل شاهین مشال ریډو ته ویلي چې چین په بلنه په بین الافغاني خبرو کې ګډون کوي. د امریکا، چین، پاکستان او روسیا استازو د اکتوبر په 28مه په ماسکو کې غونډه وکړه او د امریکا او طالبان ترمنځ زر تر زره د مذاکرات په بیا پیلولو خبري وکړي. چین د دې پخلی کړي چې هلته مذاکرات کې خو د بارنو چارو وزارت وایي دی ویلي غواړي د ټولو خواو په خواهش د افغانستان د سولې خبرو مرسته وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بارنو چارو وزارت ځانګړي استازي له ولسمشر اشرف غني سره کتلي دي. خلیلزاد د خالی په ورځ په یو نا اعلان شوی سفر کابل ته ورسید. د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقي مشال لیډو ته د ولسمشر او خلیزاد کتنې پخلای کړي خو په دې اړه نور معلومات ورنکړل. شاغری خلیزاد پرون له اجرائی رئیس عبدالله سره لیدلی و. اجرائی رئیس په یو خبر پانه کې ویلي په لیدنې کې د سولې پر بهیر خبرې وسوې. په خبر پانه کې ویل شوي چې دواړه لورو په خپلو خبرو کې د بین الافغاني مذاکرات لپاره د طالبان لخوا د تاوتریخوالو د کمېدو غوښتنه وکړه. د افغانستان انتخاباتو کمیشن د ولسمشر د ټاکنو نتیجې د نومبر 14 وځنډولې. د ټاکنو خپلواک د کمیشن مشر هوا علم نورستانی پرون په خبري غونډه کې ویل نوې محل ویشه له مشورو وروسته جوړ کړي. بلورته بیا د ټاکنو خپلواک کمیشن یو کمیشنر محمد عبدالله یو شمیر تخنیکی ستونزې د موادو نا وخت لیږد او د ځینو وجوهاتو د نتیجو د ځنډ دلایل وبلل. امریکا وایي د اسلامي دولت وسوالې له مشر ابوبکر بغدادي په شام کې وشلې. ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون خپل خبرو خپل خلکو ته په وینا کې ول بغدادي د شپې مهال د امریکا ځنګړو ځواکونو په عملیات کې وشل سوي. هغه ول په دوه عملیات کې امریکایان ته ځاني ځان نه دی اوښتي. ټرمپ خپل وینا کې بغدادي بایلونکو بالا او زیات کړی چې نړۍ ته ټولو زیات مطلب تنځان خپل ماشمان د خودکش واسکټ په چولو ووشل. ټرمپ ول د بغدادي په ځای کې امریکایي سرتیرو 2 ساعت عملیات وکړل. خبرونه پای ته رسیدل او سم د موسم کرنسي حال احمد الله اور.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 155 روپیه او 50 پیسې خرڅل کیږي او 155 روپیه 13 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 199 روپیه 13 پیسې او 200 روپیه 13 پیسې. یو یورو 122 روپیه او 122 روپیه او 50 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 240 روپیه 40 پیسې او 240 روپیه او 50 پیسې. یو سعودي ریال 140 روپیه 45 پیسې او 140 روپیه 50 پیسې. یو افغاني 2 روپیه او 2 روپیه 2 پیسې او 201 او 50 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅل کیږي او 218 پته ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه پراتونکې چلی رښتاتو کې په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وی. په پیښور کې بزیات نه زیات درجه حرارت 1.5 شو کم نه کم 15، په بنو کې بزیات نه زیات 2.5 شو کم نه کم 14، او په کوټه کې بزیات نه زیات 25 شو کم نه کم 6 ډیګری سنتیګریډ وی.
اور ادن کو مشال ریڈیو تاثور د مشال ریڈیو خبرونی زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریڈیو ڈاٹ کام باندې هم اوریدل شي. پروانه خبرونه کې بوره د حکومت پر سید جمعیت العلماء اسلام فی ګون لاریون نن په دویم ورسم د اسلام آباد په لور روان دي. ترانسپورټ روان وای حکومت د جمعیت العلماء اسلام د لاریون د مخنیوي لپاره لدوی کنټینر اغستی نو باید داغه مواسه ورته ورکړي.
مسلم لیگ حکومت بھی ہو چی در نوی نو مونگ ٹرانسپورٹروں تب کے ڈر ہاٹ تکلیف بھی نو مونگ حکومت دا اپیل دے چھ گوڑی تخپل کنٹینر ہم ملو سی واغا کما اور دے چھ گوڑی ویلوڑی پکو دے چھا دی اڑی ورتا ملو سی
د مومندو د یکاغون پر سرکاری سکول کی درې سوا ماشومان سبق وای خود سکول پاکی او پکی نشتا
کلاس فور چې موږ لکه موږ وړو هغه د پیریډ دویمه پړو لکه موږ اوس کوست به ماشومان په سره کولې نو د دې ایر امي چې سرجی گاڑی ایر سوګي ونه وخی پهلو باتروم کې موږ به خار سوي د بور است به وچو.
او نیس پروگرام جمهوریت غونه کې بعد لیکوال او سیاسي مبارز جعفر خان جعفر خبري وره.
زما دننه چې رقم هغه احساسات او هغه شاعرانه هغه ز تعلیم ته نه پریښودلم بل دا چې زه شاعرۍ نه مخکې ما مصوري کوله.
او د نور ریپورټونو تر څنګ 19 پروګرام د سولې په لور هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره ورسو د خبرونې لومړی رپورت طرف ته د جمعیت العلماء اسلام فیډلې لخوا د حکومت پر سي د آزادې مارش په نامه لاریون پرون پیل شوی او نن به هم د ملک له بیلابیلو خارونو څخه قافلې د اسلام آباد پر لور روانې وي. دوی به د اکتوبر په 1 په اسلام آباد کې احتجاج کوي. د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې رابط احتجاج کوونکي غوښتنه کوي چې وزیر اعظم عمران خان دې استعفا ورکړي، خو حکومت وایي دا ممکنه نه ده. تفصیل د احمد الله نه.
د جمعیت علماء اسلام فیګون مشر مولانا فضل الرحمن د اتوار پورز د کراچۍ سهراب ګوټ نه د حکومت خلاف د ازادي مارچ پرانیسته وکړه او د سند حیدرآباد، نوابشاه، نوشهرا فیروز او خیرپور نه تیریدو وروسته تیر ماخوستن ناوخته سکر ته ورسېدل او په یاد خار کې شپه تیرولو وروسته نن د ګل پورز به قافله پنجاب ته داخليږي. په ازادي مارچ کې د جمعیت علماء اسلام مشر ولی او کارکونانو نه علاوه د پاکستان پیپلز ګوند، پاکستان مسلم لیگ نون، عوامي نېشنل ګوند او د ځینو نورو ګوندونو مقامي مشران او کارکنان هم شریک دي. په مارچ کې ګډونوالو ته خپل وینا کې مولانا فضل الرحمن وویل څلورو غوښتنو سره اسلام آباد ته روان یو، چې وزیر اعظم عمران خان د استعفا ورکړي، فوز د مداخلې نه بغیر بیا د انتخابات وکړي شي، په آئین کې د اسلامي دفاعاتو تحفظ یقیني کړي شي او د احتساب قومي اداره نیب د سیاسي قیدیان خوشي کړي. منګ به د حکمرانانو د استعفا غوښتنه نه پشا کیګو. عمران خان لبا استعفا ورکول وی ځکه چې هغه د پاکستان حکمران نه دی او هغه په درغلي سره په واک کې راغلی. نو نه خو منګ د تیر کال په 25 جولای شوی انتخابات منو او نه د هغه په نتیجه کې جوړ شوی حکومت تسلیمو. زمنګ د ازادي مارچ په 1 اکتوبر اسلام آباد ته داخليږي، خو حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف غړي بیا د مولانا فضل الرحمن دا تورونه بی بنیاده بولی او وایي په هیڅ صورت کې به وزیر اعظم عمران خان د خپل عہدې څخه استعفا ورنکړي. بل خو د بلوچستان کوټه خار نه هم په ازادي مارچ کې ګډون لپاره پروند اتوار پورز ایوا قافله د صوبایي امیر مولانا عبدالواسع په مشرۍ کې را روانه شوې ده. د جمعیت علماء اسلام د بلوچستان د اطلاعات او سیکرټر دلاور کاکل تیر ماخوستن نا وخت مشال ریډیو ته وویل په زرګونو خلکو مشتمل قافله د لورالای په لار د ډیره غازی خان نه تیری دو وروسته په ملتان کې بعد مولانا فضل الرحمن لوی قافلې سره یو ځای کیږي او د اکتوبر په 1 نیټه به اسلام آباد ته داخليږي. خو د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف پارلماني استازي او د حکومتي مذاکراتي کمیټې یو غړی اسد عمر وای حکومت د اپوزیشن د مارچ نه نېریږي ځکه چې باور یې ورته ورکړي چې مارچ به د آئین او قانون دایره کې د نن نوي د اکتوبر په 20 د پاکستان یو شخصي ټي وي سره په خبرو کې د نوموړي وینا و اپوزیشن د دوباره انتخابات ولو او د وزیر اعظم د استعفا غوښتنه کوي. نو بالکل دې کوي او راتلونکي څلور کالو پورې دا غوښتنه کوي، خو په دوانو کې ایوه هم منل ممکن نه دي. د خپل غوښتنې عملی کولو لپاره دوی قانون نشي ماتوله ځکه چې دای موږ سره لوزنامه کړی دا او نه به دوی ریډ زون ته داخلي دو کوشش کوي. د اپوزیشن د رهبر کمیټې چیرمن اکرم خان دورانی د اکتوبر په 16 په خپل یو بیان کې ویلي چې کمیټې فیصله کړی دا چې د اسلام آباد ریډ زون ته به نه داخليږي او په سېکټر H9 کې د اتوار بازار سره نږدې په کولاو میدان کې به پرم نه جلسه کوي. د لړکې د اسلام آباد انتظامی او ازادي مارش د منتظمینو ترمنځ یو لوزنامه هم شوې ده چې پر د اسلام آباد مرستیال کمشنر محمد حمزه شفقات او د جمعیت علماء اسلام د اسلام آباد جنرال سیکرټری مفتی عبدالله دستخط هم موجود دي.
ترانسپورټران شکایت کوي چې حکومت د جمعیت العلماء اسلام فی او نورو مخالفه ګوندونو د احتجاج مخه نیول لپاره په سوره له ډرایورانو په سلګونه مال وړونکي ګاډیو کنټینر نیولې او په دې باندې مظاهره چانو ته سړکونه بندوي. دوی وایي د احتجاجونو ناستو په وخت ټولو نه زیات زیان ترانسپورټرانو ته رسیږي. د دوی په وینا په کار ده چې حکومت د دوی نیول شوي ګاډیو کنټینر بیرته ورکړي. تفصیل د فرهاد شینواری نه.
ترانسپورټران وایي د جمعیت علماء اسلام فی او د نورو مخالفه ګوندونو قافلو رسارولو لپاره پولیسو د ملک یو شمیر برخو نه په سلګونه ګاډي او کانټینر په خپل ولکه کې اخیستي او د لارو بندولو لپاره یې کاروي. ترانسپورټران وایي ګاډو او کانټینرو نیولو سره د دوی په کار سخت اثر پرېوځي او باید دا زر پرې خفدل شي. د متحده ترانسپورټ اتحادیې یو مشر اسرار احمد شینواری مشال ریډیو ته وایي د حکومت دغه ګام ورته نه منظور.
سرکونو بندیدو لپاره زمونږ ډیر زیات گاڑی ودرولې دي چې هغه نه یا ډک ډک کنټینر کوس کړی او پاغه باندې با روډونه بندای. نو دا یو ډیر ظالمانه فیصله د حکومت ته په دې کې ډیر ډیر قیمتي مالونه دي او تقریبا په څلورو واړو صوبو کې دغه نیول رانیول د گاړو شروع شوی دي. مونږ په شدید الفاظ دې مزاحمت کړو، مونږ حکومت ته دا مطالبه کړو چې که ته څه قسم رکاوټ جوړای دا ستاسو خپل کار دی، په هر قسم جوړای، مونږ په دې کې کار نه لرو، مونږ د یو سیاسي ګوند سره تعلق نه لرو، مونږ کاروباریان یو، مونږ پریدي.
د خیبر ترانسپورت اتحادیې یو مشر شاکر پریدی وای په احتجاجي درنو کې اکثره وخت د دوی کنټینرې ورکی شي او ترانسپورټران د تاوان سره مخ شي.
کومه درنه یې نو مونږ ترانسپورټرانو سره دار ظلم شي چې هغه کې کنټینرې ورکیږي، چې کله کنټینرې د مونږ نه کوز کی بیا د تاڼو والا بیا پټایي. دویمه خبره دا چې تکلیف ټول ترانسپورټرانو ته دی، تاڼې والا خو بس روډ ته راوځي او کنټینرې ونیسي، چې څوره کنټینرې چې دوه سوه کنټینرې ونیسي، په دا کې لاس شل کنټینرې پکې غیب شي، بیا د اډو والا سره لانجایي، اډو والا مخکې د کپنو سره لانجایي. نو غټه ستونزه مونږ ته جوړه کیږي که هغه د پی ټی آی حکومت وي او که هغه د مسلم لیگ حکومت وي، خو چې در نه وي نو مونږ ترانسپورټرانو طبقې ډېر غټ تکلیف وي. نو مونږ حکومت ته دا اپیل دی چې خامخا ګاډي چې نسو و په زور ظلم زیاتای کو، په کار دی چې ګاډي ته خپل کنټینر هم میلو شي، او هغه کومه ورځ چې ګاډی ویلوړي په کار دی چې هغه جوړی ورته میلو شي.
د حکومتي ګوند تحریک انصاف د کمی اسمبلی غړی او د سفران وزارت پارلماني سیکرټري اقبال پردی وای د دغه ګام مقصد ولس لا تکلیف ورکول نه دی، بلکې دا غوی حفاظت کړل دي، او چې د چا ګاډي دا غوی د خوخې نه بغیر نیولی هڅه کوو را خلاصې کړو.
نو که په بعضې ځایونو کې د خلکو ګاډي او یا کنټینر را ایساری وي، نو انشاءالله ولعزیز مونږ به چې کوم ډی سی دی یا کمیشنر دی یا متعلقه تاڼی دی هغوی سره مونږ خبره کوو، او دا زموږ رونه دي، او انشاءالله ولعزیز دا به مونږ فیسیلیټیټ کوو چې کوم ځای کې هم دوی ته ضرورت وي زموږ سره رابطه کوي، او دوی له به مونږ په هغه تاڼه کې حاضري لګوو، انشاءالله دوی مسله به حل کوو. بس همدا نن ورځ دي، انشاءالله د دوی مسلې به حل شي.
ترانسپورټ رن وای باید پر روان وخت کې دی د احتجاجونو مخه نیولو لپاره حکومت خپل بندوبست وکړي او د دوی ګاډو او کنټینرو نیولو نه دی ډډه وکړي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبري.
د امریکا ولسمشر ویلي د هوا سانګړو ځواکونه د عملیاتو پر مهال د اسلامي دولت وسلوالې ډلې مشر ابوبکر البغدادي وژل دی. ډونالډ ټرمپ وویل چې البغدادي د شام په شمال لویدیځ د شنبې په شپه وژل شو. البغدادي ته په 2014 کال کې د نړۍ پام هغه مهال شو چې کله په عراق کې د اسلامي خلافت اعلان وکړ. دغه په مشرۍ اسلامي دولت وسلوالې ډلې په شام او عراق کې په سلګونه کسان وژلې دي. تفصیل د عبدالحی کاکړ په رپورټ کې.
امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اسلامي دولت وسوالې ډلې د مشر ابوبکر البغدادي د وژنې اعلان پرون په سپینه ماڼۍ کې د ځانګړې وینا پر مهال وکړ.
تیره شپه امریکا د نړۍ تر ټولو لوی ترهګر مشر له انصاف سره مخامخ کړ. ابوبکر البغدادي مړ دی. هغه د نړۍ تر ټولو بې رحمې او پرتشدد ډلې بنسټ ایښودونکی او مشر
وو. ولسمشر ټرمپ په خبري غونډه کې وویل چې البغدادي سره له خپلو درې ماشومانو او نورو ملګرو په غار کې پټو. نوموړي زیاته کړه د عملیات پر مهال ابوبکر البغدادي منډه کړه، او کله چې د غار اخیری سر ته ورسید نو په ځان پورې تړلې بارودي جګټې وچولې چې په نتیجه کې هغه او درې ماشومان ووژل سو. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه چې د منډې پر وخت البغدادي ژړل او چیغې سوری وهلې. د نوموړي په وینا یوولس ماشومان په خیریت سره له ودانۍ راایستل سوي دي. د ولسمشر ټرمپ په وینا معاینات ښیي چې وژل سوی کس ابوبکر البغدادي دی. ډونالډ ټرمپ وویل عملیاتو شاوخوا دوه ساعته وخت واخیست او امریکایي سرتیرو له هغه ځای څخه حساسه معلومات راغونډ کړي دي چې پکې زیاتره د اسلامي دولت وسوالې ډلې د پایل او د راتلونکي پلانونو او نور هغه څه دي چې امریکا په لټون کې وه. ولسمشر ټرمپ وویل په عملیاتو کې امریکایي ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه
بغدادي's demise demonstrates America's
د بغدادي وجنا د ترهګرو مشرانو په اړه د امریکا نستړی کېدونکو لټون په ګوته کوي او اسلامي دولت او نور وسلوالو ډلو ته د بشپړ شکست په لړ کې زمونږ وګد مهاله هوډ خای
ISIS and other terrorist organizations
امریکایي ولسمشر زیاته کړه هغه ترګر چې بې ګناه امریکایي وګړي ځوروي او وژنې باید په آرامه خوب ودنسي او په دې پوسی چې دوی به د په خبره په بشپړ توګه لمنځه یوړلسي د خبري غونډې پر مهال ولسمشر ترامپ په عملیاتو کې د روس ترکی شام عراق او کوردی ځواکونو د مرستې مننه وکړه ابو بکر البغدادي په 2014 کال کې نړۍ هغه مهال وپیژندې چې کله په عراق کې امنیتي ځواکونو تشکس ورکړ او اسلامي خلافت اعلان کړ د په مشرۍ اسلامي دولت وسوالې ډلې په شام عراق او نور هیوادونو کې په سلګونو کسان وژل دي د ډلې یو وخت د اتیا لک نفوسو پر سیمه واکمنی کوله په شام او عراق کې تاریخي آثار په بمونو الوزولي البغدادي د عراق اوسیدونکو دی چې اصلي نوم یې ابراهیم عواد ابراهیم البدری دی امریکا د هغه د نیولو یا ځای ځاګی پاړه د معلوماتو ورکولو پر سر 25 میلیون ډالر انعام یې شیوه
د داعش ډلې د مشر ابوبکر بغدادي د امریکا د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې تر وشل کې درستو کارپوهان د دې ډلې د راتلونکي په اړه بحثونه کوي خو داعش په پاکستان او افغانستان کې هم فعال ده او په دواړو هیوادونو کې د یو شمېر ترهګرو بریدونو سیمه واریانې هم په غاړه اغستې دي د ابوبکر البغدادي وژنه به په پاکستان او افغانستان کې د داعش وسلوالو پر فعالیت څه اغېز وکړي او که څنګه عبدالحی کاکړ دا پوښتنه له کارپوهانو سره څېړلې ده
اسلامی دولت وسوالی ډلې په 2014 کال کې هغه وخت د نړۍ پام ځان ته راوګرځاوه چې کله د ډلې په عراق کې امنیتي ځواکونو ته ماتې ورکړه او د موسل شار په نیولو سره د خپل خلافت اعلان وکړ لدې چې مدو وروسته په پاکستان او افغانستان کې هم د داعش په نوم وسوالی ډلې را څرګندې شوې د چارو په هنوایي له تحریک طالبان پاکستان څخه بیل سوې ډله جماعت الاحرار په بلوچستان کې فعال لشکر جنگوي او د منځنۍ اسیا ځینو وسوال د داعش تر چتر لاندې فعال سول دوی د اسلامي دولت وسوالی ډلې مشر ابو بکر البغدادي سره بیعت اعلان کړ د ډلې په پاکستان په تیر بیا په بلوچستان کې پر پولیسو ایسویانو او زرګانو باندې د سو حملو ځموارانی په غاړه واخستې د پاکستان حکومت په بیا بیا ویلي چې پر خاورې د داعش تنظیمي جوړښت نسته خبريال او چیرونکو حق نواز د وسلوالو پاړه د امریکا واشنگټن پوسټ وسپانې ته رپورټینګ کوي نوموړي پرون مشال ریډیو ټول د ابوبکر البغدادي له وژنې سره په پاکستان کې فرپالو د جنگیالیو ترلنډې مودې پوری ناوړه اغیز پرېږي خوش محاله توان به ونویني
د خراسان په نامه باندې کوم د داعش تنظیم د وجود لري د پاکستان سره یا افغانستان سره نو په دې کې د دې تقریبا ډېر حدا پورې تل تخفل عملیات دي د دېغه بیت یا د دېغه دغه چې د البغدادي سره یا د کم تنظیم چې د داعش کم جن وجود لري په زیات تر فلټر دی په خپل طریقه کار باندې د جاري د افغانستان په کوم سیمو کې د پاکستان زمو په خیال باندې وجود د هغه هغه مرضی څخه څنګه چې نورو تنظیمونو د پخوا د طالبانو یا د القاعده یو وجود تل لري خو څه هدف پر لګیا دي کار کې زمو زمو دوه خیال نه لري چې د بغدادي د تلو سره په اوږده توګه باندې
په افغانستان کې د داعش وسوالې ډلې په 2015 کال کې سر راپورته کړی او په تیر بیا د دې هیواد په ختیځ کې زیات اثر او نفوذ وموند داعش نه یوازې له افغان ځواکونو بلکې له افغان طالبانو سره هم په جګړو کې شکیل پاتې شوی دی اوس مهال دا ډله بیخي کمزوري شوی خو بیا هم د افغانستان کې د لوی ترګرو بریدونو ذمہاري پر غاړه اخیستې ده چې یو بیلګې د 6 کال اگست په میاشت کې په کابل کې د واده پر مراسمو برید دی چې پکې دریش په تک کسان وشل سوي ول د سیاسي چارو افغان پو مشتاق رحیم پرون مشال لري ټول چې په شام کې د داعش د مشر ابو بکر البغدادي وجنبه د داعش پر فعالیتونو ژور اغیز ونکړي
لکه نه چې داعش د سوریه په خاور او په عراق زربیلی دلی دی او دوی ټکول شوی دی په ټوله کې د داعشی فکر زپل شوی دی دوی داسې فکر کوي چې دوی مبارزه کمزوري شوی ده نو په افغانستان کې هغه کم شناخت یا کم دوی هغه ارزوګانې چې درلودلې په لویه کې او داسې فکر یې کاوه چې دوی د خوځښت بغټ شي هغه ارزوګانې به څه ملاوي شي او د دې لامل شاید دوی د مبارزه کمزوري شي بل خو که تاسو وګورئ د دې بغدادي د مړینې د خبر نه مخکې هم د افغانستان په ختیځو سیمو کې د نظامی عملیاتو له کبله دوی ته کافی تاوان رسیدلی وو او دا اوس دوی یو ډیر محدودې سیمې ته راټول شوي دي په ختیځ افغانستان.
د 2013 کال فروری په میاشت کې امریکایي چارواکو ویلي ول چې البغدادي په 2013 کال کې زخمی شوی وو. د ساش کال اپریل په میاشت کې البغدادي په 15 کلونو کې د لومړي ځل لپاره په یو ویډیو کې ښکار شوی وو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا سنگړی استازي زلمی خلیلزاد له افغان لسمشر سره د افغانستان حکومت د سولې د هڅو په اړه خبرې کړې دي. د افغان لسمشر بیان وايي طالبان له تاوتریخوالي لاس اغیستو او له حکومت سره د سولې خبرو ته کې ناستو بل اصلار نه لري. زلمی خلیلزاد په دې سفر کې له اجرائیه رئیس او یو شمېر سیاسي شخصیتونو سره هم لیدلې دي. تفصیل د کابل نه رحمت الله افغان راکوي.
روسته له هغه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې لغوه شوې، د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په لومړي ځل کابل ته سفر وکړ. د جمهوریت ریاست ویان صدیق صدیقی وایي چې ښاغلی خلیلزاد له افغان ولسمشر سره د افغانستان د حکومت د سولې د طرحې په اړه بحث وکړ. ښاغلی صدیقی زیاتوي هغه طرحه چې د سولې لپاره یې افغان حکومت لري سولې ته د رسیدو لنډه لاره ده او حکومت تمه لري چې نړیواله ټولنه له دغې طرحې ملاتړ وکړي. د افغانستان د جمهوری ریاست ویان صدیق صدیقی د یکشنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل هغه وایي هغه څه چې له ولسمشر سره ملاقات کې پرې خبرې وشوې په هغه کې د تلپاتې سولې او د سولې لپاره د حکومت پر پروګرامونو بحث و. ښاغلی صدیقی وایي افغان حکومت اوس هم په هغه پلاوي چې ټاکل شوې د چین په غونډه کې ګډون وکړي کار کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله له ښاغلي خلیلزاد سره د سولې په اړه خبرې کړې. د اجرایي ریاست مرستیال بیان امید میسم د ملاقات په اړه وویل
هغوی د بیلابیلو مسایلو باندې سولې په اړه د افغانستان سولې پروسې په اړه خبرې اترې کړې دي. څنګه مونږ وکولای شو به یو باعزت او پایدار سوله ورسیږو هغوی خپل نظریات شریک کړ. همچنان دواړه له طالبانو وغوښته چې خپل جګړه او خشونت کم وکړي او اوربند اعلان وکړي تر څو چې د بین الافغاني دیالوګ پیل شي.
په ورته وخت کې په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي نیکولاس کی له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې له سیمه ییزو کلیدي لوبغاړو چین، پاکستان، روسیې او ایران نه غوښتي چې له یو باثبات افغانستان ملاتړ وکړي. دا یادونه ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ په 13 سپتمبر میاشت کې د کابل په ششدرک سیمه کې د طالبانو لخوا تر هغه حمله وروسته چې د یو امریکایي سرتیری په ګډون 12 کسان پکې ووژل شول له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړې. مخکې له دې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ نه هم پړاو خبرې وسوې او دواړه لوري د سولې وی هوکړې ته نږدې سوي وو.
د مومند قبایلی سلی د یکغونی او سرکاري های سکول داسې دی چې لته روش پګو کلونو پکې د سکول او بنښت په دې سکول کې شاوخوا 300 ماشومان دی. دوی وای لنیستې یوم جمعات څخه او راوړي د سیمه پارلماني استاد بیا مشال ریډیو ته ویلي چې د یا سکول لستون زبا هوا راکړي. تفصیل د شانواز ترګزی په ریپورت کې.
د یکغون په سرکاري های سکول کې خپل د ابو کوه نشته ماشومان او د سکول خدمتګار لنیستې جمعات او راوړي خو په لار کې لوی سړک دی نو ماشومان یریږي چې چیرته ګاډي ونه وهي. دغه ستونزه د تیرو شپږو کلونو راهیسې پیښه ده. ولې سږ کال د سکول انتظامي او ماشومانو میوهدار او ځنګلي بوټي هم کرلي خو ډېر بوټي پکې وچ شوي. یو ماشوم صبغت الله چې هم په دې سکول کې سبق وای ویل چې هغوی ته که د سکول دننه کوم سهولت ورکولو لپاره حکومت کار کوي نو اول دې د اوبو بندوبست وکړي.
300 کان یو نو ټول لپاره اوبه نشي رسولی نو اوبه زموږ ډېر کم دی. موږ بوټي دلته کرلي وو تاسو کتی شي دا بوټي تاسو ښکاري دا بوټي زموږ ټول وشو موږ ډېر خواري کړی وو. موږ ځینې هلکانو کورونه نه بوټي راوړي خپل بوټي راوړي نو هغه ټولې وچشلې اوس دا ریګستان شان ښکاري زموږ داسې او دوړې هم ډېرې دي زموږ سکول کې.
نو مان هم دونه هم ټولګي زده کوونکي دی او هغه وایي چې د نږدې کورونو نه راتلونکي ماشومان خو لزان سره د کور په بوتلونو کې وبراوړي خو دغه هم د مسلې حل نه دی.
کلاس فور چې موږ لکه یو وبراوړي غم سرجی د پیریډ دویم پورې لکه موږ اوس کو سرجی به دغه نه بعد به ماشومان په سره کولې نو د دې ایرم یو چې سرجی گاډي یې ریو سوګي ونه وخی پهلو باتروم کې مو به خار سوی دا بورې سبه وچو سوکړه شو سر جی نه باتھروم سوک استعمال ہوئے شی نہ سر جی دل تک بوٹے سوک کرے شی چکم دے نزی علاقے دے غزان سے بوتل کی روڑی
دا سکول ہیڈ ماسٹر سردار حسین وای چکہ ہر سوک چاروا کے راضی اول ور تدوی دو بو دو مسئلے دے ہوارول وای نہ کبھی خلای ہم دا غستن ز نہ دا ہوارا کڑے
او سم ریسنٹ یو میچ تو مخ کی دا سکول دا پنڈ طرف نہ 10-15,000 روپے پدی کوئی بانی ولا گوری ہوا من ناکام شو او ب پکران دی دزی او بو دا گڑ لاند دی تو دل تچ سومرو وزیٹر راغلی دی ہر سوک کی راغلی دی منگا دا ڈیمانڈ تا کھڑے دی
نو بیا می دو قامی سملی دی گڑی ساجد مومن سر رابطہ وکڑا او ورته می دا ماشومان لو خوا دا سکول دنا نہ دا او بو دا بندوبست کول غختنه وڑان دی کڑا
ار ارمان ائی ڈی ٹی کی انشاءاللہ جی دی کی بز یو سکیم ماچ موبائل لا رچ منگا را دی ایک ہن تحصیل دے پار تقریبا 60 ہینڈ پمپ دی نو از گو رمضان انشاءاللہ انجینئر با دل تو لے گما کاغا فیزیبل دل تو واٹر ٹیبل برابر او ہینڈ پمپ پانی کار کی دی یو خوبا غا انشاءاللہ جی پرایورٹی بیسز مانی منگو کو دا خیر اسا
دے ایک ہن دا سرکاری ہائی سکول پو کال 2018 کے دا واستوال لخوا پ بارود الوزا ولے شوی ہمو چورستو پکې ځینی ودانی غیر سرکاري تنظیمونو او ځینی پکې تعلیمي محکمې بیا جوړې کړې دي خو د اوبو بندوبست لا هم نه دی شوی شانواز ترغزی مشال ریډیو یا کاغون
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې اوس په خبرې کې د ماسپخین 2:30 بجې کې دون کې دي د عبدالحی کاکړ نه بلند خبرونه وورو
پرون له کراچی په سو د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډلی حکومت ته ضد لارو د سنسوبې سکرتر رسیدلی سکرتر پر رسیدو د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن غونډه ته وینا وکړه او د حکومت ته ضد په باجوړ کې د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن مامون د ځای مشر مفتي سلطان محمد او استوال په ډول په څو ورځو کې د مفتي مشر په شاوال شان مشر د ټول مفتي سلطان محمد مامون د تاسو په کومه حکومت ته سپار افغان چارواکی وایي د پاکستان او افغانستان پلان مصلحت د دواړو هېوادونو د ځواکونو ترمنځ پاکستان د برېښنایي رسنیو د انتظام ادارې په وړاندې د ټیم چې نوي مالکانو ته د کیمرا په مټوزان کې مالکانو پوښتنه کړې چې داسې خلک خبرو ته پرون تور بللي خلک پاکستان ٹرانسپورٹران وائی حکومت سردونہ کنٹینر لاروں کو مکھڑی متحدہ ٹرانسپورٹران پورے سر احمد شمار پورے مشاہدے ٹھول حکومت دار کام حکومت دار کام نہیں پون سنگے سور پڑ رکھ پڑ گئے چنتر سے افغانستان افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي د ولسمشر اشرف غني سره کلیزا د خالي فرص په یو ناڅاپي سفر په نایلان سوي سفر کابل ته ورسېد د افغانستان د انتخاباتو کمیشن د ولسمشر د ټاکنو نتیجې د نومبر په 14 وڅرګندولې امریکا تصدیق کړې چې د اسلامي دولت سربېره د مشر ابوبکر بغدادي په شرط کې وژل شوی ولسمشر ټرمپ دا خبره کړې په خپل ټویټر په
لند خبرونه د عبدالحی کاکړ نه وریدل وخت شو دی اوستونیز خبرونه جمهوریت غګونه په دې پروګرام کې عبدالحی کاکړ د اغه مبارزینو کیسې در اوروي چې په پاکستان کې د جمهوریت او بشري حقوقو لپاره جدوجہد کړي دي د لړکی بل خبرونه د پښتو شاعر او لیکوال جعفر خان جعفر د مبارزې پاړه ده په خبرونه کې د پیښو پاړه معلومات جعفر خان جعفر راکړي دي چې مشال لړیو یې په سرکاري توګه تصدیق ونه کړې شو راځي چې د خبرونه وورو
په جمهوریت ژغونو پروګرام کې مو زه عبدالحی کاکړ شرغلاست وایم پاکستان په 1947 کال کې جوړ شوی او لومړی وزرایسي د فوجي امریت او جمهوریت ترمنځ جوړندوی دی واد په خپل تاریخ کې درې ځله مارشال علي دلی چې پکې د فوجي واک مجموعي دوره تر ډیر شکلونو زیاته ده خو کله چې جمهوریت راغلی هم دی نو هغه بیا تل لوړو شور سره مخامخ شوی په دې واد کې د جمهوریت انساني برابرۍ بنیادی بشري او قومي حقوقو لپاره سیاستوالانو وکیلانو خبريالانو لیکوالانو او شذ فعالانو بیا بیا د امریت پر ضد جدوجهد کړي زندانونو ته تللي شکنجه شوي وهل شوي ټکول شوي او نور کړاوونه لیدلي مشال راډیو د دغو شخصیتونو د قربانۍ او مبارزو په اړه د جمهوریت ژغونو په نوم ځانګړي پروګرام لري چې نن د شاعر او لیکوال جعفر خان جعفر کیسه دراورو.
اخیر په مرګ ته ژوند شي کال په ژوندانه شي دا چې نوې کیږي کال په کال په ژوند او یو پلن مې زولنې د خونو باندې راځم یو پلن مې زولنې د خونو باندې راځم دور ته ستاسو تور زم په کال په ژوندانه شي
دا شیر او شغ د جعفر خان جعفر دی په شیر کې د زولنو او جیل ذکر شوی دی. جعفر خان جعفر یوازې دا نه بلکې ګڼ شمیر شعرونه د خیبر پښتونخوا د ملاکنډ په زندان کې لیکلي دي. نوموړی جیل ته څنګه واچول سو دا هم یوه ځانګړې کیسه ده چې د قلم او تاریخي واقعیاتو سره تړلې ده. خو تر دې لمخه چې د هغه زندان ته د تلو کیسه وکړو، لومړی به د جعفر خان جعفر ژوند ته لنډه کتنه وکړو. هغه په 1915 کال کې د باجوړ په ګنګ سالارزو کې پیدا شوی دی، خو د په وینا ابتدایي تعلیم په کلی او نورې د باجوړ مرکز خار کې کړی دی.
و هاي سکول خار کې لټک مې وکړ دا غنه پس کې ما تعلیم جاری ونه ساتل شو دا هغه تعلیم جاری نه ساتل و چې یو زما زیاته دغه دا و چې زما د نن چې هغه کم هغه احساسات او هغه شاعرانه هغه ز تعلیم ته نه پریښودل ما بل دا چې ز شاعرۍ نه مخکې ما مصوري کوله ما به د سکول په دور کې د ماشومان لپاره د کې ما د نقشې جوړولې دا توتیان دی او دا ځنګلي دی او دا ونې دی او دا دغه تالابونه دی په دې کې لې دي ها به دا جوړولې یا زما والد صاحب شپیان په وخت کې به سزه په خبر تر اتم نو بیا ما په دې سینماګانو باندې چې دا غږ غږ تصویرونه ولیدل د دې فلمي اکټرانو نو ما زه حیران غوندې شوم چې مال آیا دونه غټه کیمرا څنګه تصویر دونه غټه وباسي کنه دا زما په ژوند کې پیل ځل دغه دا لیدلو غټ غټ سینماګانو تصویرونه ولیدل.
کالو 1919 جعفر خان جعفر له ملګری سره د یو دوست په واده کې د ګډون لپاره په خپل گاډي کې روان شو، خو چې کله د ملاکنډ سره ورسید هلته پولیس و درولې تلاشي وسو او هغه ته تانې ته دتلو وویل شو.
په ملاکنډ کې په 1997 کې ونیول شو ما نو هغه کې ما یو بخمونیر د باجوړ د بخمونیر یو ډیر واقعي تر شوې ده یو د عبدالمتین خان واقعیت را شوې ده. بخمونیر خان چې هغه بیا هغه ماخام دی د بخمونیر د جرمنی ټکا راځي او د بخمونیر په نوم باندې یو فلم هم جوړل لکه دا واقعیه پرې پښتو په دې ګلبیله باندې شو. ما د دې دواړو یو فرضي خطونه یو بل ته ولیکل نو هغه ما چې هغه خطونه کې داسې حقایق را مخې ته شوي چې لکه هغه به خلکو په خولې باندې ویل یو بل ته خو لیکلي تحریري ته ور نه وګڼي چې چا ثبوت کړی وي چې او دا نو هغه کې خدای شته حاجي محمد اکبر ملک یو ډېر چې کاکاجي سنو غروسین کې تعلیم هم کړی دی او کاکاجي سنو غروسین چې په باجوړ کې په سوال کلا کې د ملک عمر خان کوو نو هم د هغې په کور کې وو. نو ماته محمد اکبر ملک خدای شته وویل چې دا ځان ته وساته خو دا چېرته اخبار رسالې له مه ورکوه. هغه ما ملکان نه صابر حجازی به ملکان اسار نومي ورساله اسلام ما هغه هغه کې چاپ کو.
د جعفر خان جعفر له خبرو به د جن اوریدونکو په ذهن کې سوال پیدا شوی چې بخت منیر او عبدالمتین خان د څوک تر یاله مخه چې دغه د زندان خبر وکړو اول به د تصویر واځي کول لپاره د بخت منیر او عبدالمتین خان په اړه معلومات ترکړو. بخت منیر د باجوړ اوسیدونکو چې د خپل وخت له خانانو سره د جایدات پر سر جګړه کړې و چې نن هم په ولسی سندرو کې یادېږي.
دا بخت منیر مار خانانو او دا زمکه اغسطې وه او بیا هغې د اشد خان ته یو میراثي دغه دعوې لرلې نو بیا د بخت منیر خان دسې دغه وشو چې دسې ملګري برابر کړلو او په دې ګلبیله نومې یو ځای دی یو ګودر دی اوس هم شته دی ډېر مشهور هم دی او د دې ګودر کې دوی دسې تازه جوړ کړو چې یاره موږ دا پشد کلي دا کوټ نیسو لکه چې دا موږ ونیسو دا موږ قبضه کړو په دې کې کې به قومونه راشي آیا دا عمل وکړو موږ ورته موږ ته ما ته خپل حق ولې نه میلاوي نو هغوی چې کله حمله وکړله هغه پشت په کور په کلي ننوتل او کور یې ونیو رسته وختل نو دې کې اخان باندې ډزې وکړلې اخان ولګېد بد شو دې کې قومونه راغله د بخمونی ورته کوم خلک وو مرګري ورسره وسو نو قومي خلک وو خانانو دې پشت خانانو وژلې نه شو لیکن دا رضی یو ورور عزیز وو نو دا یې په هغه کې په کور کې مړ کړو.
عبدالمتین خان د مشهور پښتون اتل عمر خان جندل مشر زوی وو. عمر خان جندل یو قبایلی مشر وو د باجوړ واکمنو. هغه وخت پر هندستان د انګریزانو واکمنی وه او عمر خان جندل به ورسره د ازادۍ جګړه کې ښکیل وو. خو چې کله هغه په 1940 کال کې د چترال ریاست په داخلي چارو کې مداخله وکړه او د چترال مهتر امان الملک له تخته په غورځولو کې کامیاب شو نو انګریزانو عمر خان ته د چترال پرېښودلو حکم وکړ او هغه افغانستان ته جلا وطن کړ چې هلته په 1903 کال کې مړ شو. د عمر خان تر مرګ وروسته د هغه زوی عبدالمتین خان باجوړ ته سونسو چې خپل جایداد بیرته ترلاسه کړي.
عمر خان په زامنو کې عبدالمتین خان یو زوی نو بیا هغه راغې د هغې دلته په ترکاني قوم باندې جرګه وکړه چې زه اوس زما پلار هلته وفات شو زما جندول دی زما جایداد دی زما ټول علاقه ده او دا زما نیولې د ډېر مواد ده زه اوس راځم او زه بیرته به خپل کلی یم. دلته اوس زما د باجوړ د ترکاني قوم فیصله وکړه چې آو عبدالمتین خان راغې په تور کلا ورته وایي متین په تور کې سلابه نه وو چڑا راضی نه وو عبدالمتین زولدابتی ریډیو پاکستان د زما خلې داستی سندره راچرته بږیږي نو عبدالمتین خان تور کلا ونیوله او هغه کې تقریبا تاریخ دسې لیکي چې تقریبا 120 فوشا په 140 دسې مړي دې وکړله او نو بیا پسې لښکر وشو د دې یوازې په نور چې د کم خلکو دا کلا نیولې وه دا خپل کلی دا کوټې ورته نیولې وه هغه کې د شپې لار څوک چې پیسې واخیستلې عبدالمتین خان یوازې پرېښودو یې په کلا کې بند کړي وینو مدیر نواب راوس هلته شو دیر کې نظر بند کړو د مرګه پورې هغه هلته نظر بند وو نو اوس یې صبر په دیر کې پو.
په ولسي سندرو او په خلکو کې د بخت منیر او عبدالمتین خان د جګړو په اړه خبرې مشهورې دي چې له لیکل شوي تاریخه مختلفې دي. جعفر خان جعفر د قلم په څوکه په افسانوي انداز دغه ولسي خبرې ولیکلې. په دې کې د بخت منیر او عبدالمتین خان پر ملګرو او حمایتونو باندې تنقیدونه شوي دي. هغه دا په داسې انداز لیکلي چې بخت منیر عبدالمتین خان ته، عبدالمتین خان بخت منیر ته د خط په بڼه کې خپله کیسه کوي. د جعفر خان جعفر غالب ګمان دادی چې حکومت د هغو خلکو په لمسون پر د مقدمه جوړ کړه چې د بخت منیر مخالفینو چې نن هم خاندان په باجوړ کې دی. حکومت پر د مقدمه د نن کسټم ګاډي درلودلو جوړ کړه.
اړې چې په وخت کې اختیار وو ټول سیستم دا څه و چې یو سړي ته ببانم جوړېدلې ټول چې آیا تا دا دی هغه دی چې دغه په کوم دا چې انتار چې ډایرکټر شوی و مسیرا د دې په دې کې وصله دا و په دې کې منشیت یو په دې کې دا دی نو هغه خو د عدالت کې وسم شته دی عدالت په ما باندې هغه د دروغو د دې دا دی هغه دی زما ته هیڅ شی برامد نه و هو دا له یو نان کسټم وو نو په هغه وخت کې به نان کسټم اجنسو کې پولیټیکل پرمټ ورکاو گاڑی لري درې مرستلو لکه دا هغه پارت باندې زما دغه برابر وو او دغه دا نور څه پویدل نه مچي هغه کې لکه وروسته هغه بوتي والې کیږي او د عدالت نو اختیار وو لکه هیڅ نه کېدل خو بیا هم دومره دغه څه چې دغه ملکان او استاد ودین زما خل له چې جز وو هغه بیا ما چې هغه کې اپیل وکړو او زمان میر زمان د تعالی شوتینو
البته مقدمه دا شایي چې حکومت د جعفر خان جعفر پر ضد د لیک نه بلکې په غیر قانوني توګه د ګاډي چلولو په تور زندان ته چول شوی. جعفر خان جعفر یو کال وروسته یعنی په 1998 کال کې له زندانه آزاد شو. په هغه جوړ شوې مقدمه عدالت خارج کړه. نن هم په 2019 کال کې شاوخوا 20 کال وروسته د زندان وخت یادوي نو په ذهن کې دا سوال ګرځي چې د عدالت لخوا د بیګناه ګرځېدو وروسته به د ته هغه ذهني او جسماني قید جبران څوک ورکوي؟
نو د ټولو غمناکه او درناکه پیښه په زمان الاول د خپل د ټول زیاته ده ځکه چې زه په اختیار کې د ګیرې ما په اختیار کې به قانونا هغه سړی جیل تېروي یا ضمانت نه ورکوي یا جرګې ته لیکي او یا جګړه په دې باندې چې څه جرم کیږي او دا هغه نه مني څه په دې درې واره کې مال یو ته پوزان نه شي چې ته جرګې ته کېنی ضمانت ورکې د جرګه د باندې څه خو دل دایټ چینل شي پس ته پولیټیکلې قانون دې د پولیټیکلې او د ساتنې مخالفو جوړ په مخې ولګولې او ته یو غار ته نه نسته د لیور غار دې او ساتنې په ګټ کې کوو دا نه لري پروت څه د ټول نه درناکه دغه زما دار چې آیا ضرورت نه ما د یو قانون نشته چې ضرورت مزبا دا جیل ولې تیر کړو په تا ورته د دې جیل که زه مجرم نه کومه تر سزا نه لوي دي که زه مجرم نه زم نه تاولو نه زم ته تکلیف ما ولې تیر کړو آیا زما غ مخالفونه دا جرم دا سزا دا جرمانه دا وخت دا د غونه د سر پکارو
رنوری دونکو په جمهوریت ژغونو پروګرام کې مو د لیکوال او شاعر جعفر خان جعفر د زندان کیسه واوریدله. تاسو د خبرونه له رادیو سره سره د مشال رادیو پر ویب سټ او ټلنیوز پانو هم اوریدلای شئ. تر بلې خبرونه پورې مو زه عبدالحق کاکړ ترته په مخه شوایم.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره وخت شوه دی اوستونی سي خبرونه د سولې پلور د خبرونه زمو همکار بشیر غوخ جوړ کړی دارا سي چې ورته وکشو
د سولې پرلور.
اوریدونکو هر کال د اکتوبر په دوهمه د عدم تشدد ورځ لمانځل کیږي. د دې کار څخه مقصد په خلکو کې د پوهاوی پیدا کول دي چې د جنگونو بغیر هم مسلې حلول شي. نن د سولې په لور خبرونه کې په دې اړه خبرې کوو چې د عدم تشدد لپاره څنګه مبارزه کیږي او آیا په اوس وخت کې په عملي کولو سره اهداف ترلاسه کیدی شي. زه بشیر غواهم هر کلام کوم. دا د بشری حقوقو هغه فعالان دي چې له هندې د اکتوبر په دوهمه سویزرلند ته په پښو تګ پیل کړ. د دوی هدف له تشدد د کرکې زیاتول، د جنگونو ختمول او سولې رواجول لپاره په خلکو کې عامه پوهاوی راوستل وو. له هند روان شوي دا خلک بعد د پاکستان، ایران او ترکیې له لارې د سویزرلند جنیوا ته لاړ شي او 9.5 کیلومتر مزل وکړي. د دې مزل یو منتظم راجا ګوبال فرانس پریس خبري ایجنسی ته ویلي چې په دې سفر کې به ورسره له بیلابیلو ځایونو څخه کسان ملګري کیږي او اخري منزل ته په رسیدو به شمیر زرګونه ته ورسي.
که په هند کې عدم تشدد ممکن دی نو په ټوله نړۍ کې ممکن دی. موږ فکر وکړ چې د جی جگت په نامه د تحریک له لارې به هغو مسایلو ته د خلکو پام واړوو چې دا څو کاله پرې موږ په هند کې خبرې کولې. موږ به د نړۍ په بیلابیلو برخو کې په دې اړه بحثونه ولرو، په ځینو ځایونو کې به روزنیز پروګرامونه هم جوړوو، بیا به جنیوا ته ورشو. هلته به د یوې هفتې لپاره یو او د غریبۍ، تودوخې او جګړو په اړه به بحثونه برابر کړو. دا هر څه د عدم تشدد د لارو په استعمال سره کوو.
زمون کم د محبت لپاره هم ده او کم ده کم ده کم ده حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم چې نفرت ده اوس غاری کی خالت څنګه حیران یم چې نفرت ده اوس غاری کی خالت څنګه څنګه څنګه
Nari nari nari
مرد دے انسان نہ فرشتو نہ تپو سکڑا تو نہ تپو سکڑا حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران دان پتش کا غصبان دے خرچی کے خلق چنگا وایا چنگا وایا چنگا وایا چنگا چنگا چنگا
تحصیل مشال ریڈیو د سولې پر لور خبرونه د 2019 کال د سولې نوبل جایزه د ایتوپیا وزیر اعظم ابی احمد علی ته ورکړل شوې ده. نوبل د نړۍ تر ټولو لوړه جایزه ګڼل کیږي. ابی احمد علی د گاونډي هیواد اریتریا سره له ډیر وخت راهیسې روانه د پولی په سر لانجا ختم کړه او له همدې قبل ورته دا جایزه ورکړل شوه. ایتوپیا او اریتریا له 1998 څخه تر 2000 کال پورې د بادمی نومي سیمې په سر جنگ وکړ. د دې جنگ په مهال له دواړو خواوو په زرګونو خلک ووژل شول. که څه هم جنگ په 2000 کال کې ودرېدلی و خو پوله لانجمنه وه او تر شلو کلونو دا مسله اوږده شوه. په 2013 کال کې د ایتوپیا وزیر اعظم ابی احمد علی د اریتریا سره ومنله چې د بادمی سیمه بورته ورکوي او په دې توګه یې د اوږد جنجال ختم کړ. دوی دواړو د تجارت او سیاسي اړیکو زیاتولو لپاره تړونونه هم لاسلیک کړل او یو وخت چې دواړه هیوادونه دښمنان وو اوس دوستان شول. په دې اړه نور حال درته نجیب امیر وایي.
د ایتوپیا وزیر اعظم ابی احمد په نوم اعلان کړه. د گیتا تونبرگ په نوم یو 18 کلن سویډنی جنۍ د آب و هوا یا اقلیم فعال هم د هغو کسانو په لیست کې و چې ګمان کېده د نړۍ دغه معتبره جایزه به ورکړل شي. ګمانونه نور هم ډیرو، لکه داسې هم ویل کېدل چې ممکنه ده د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام ته د یمن په جګړه کې د مبارزې له وجې دا ایوارډ ورکړل شي. همدارنګه داسې اټکلونه هم کېدل چې د بی پولو خبریالانو استازي دا ایوارډ ګټي شي، خو د نوبل د جایزې ماهرینو د ایتوپیا د وزیر اعظم ابی احمد نوم هم اخیسته. نوموړی په سودان کې د سولې د تړون په ترسره کولو کې مرسته کړې وه. د ایتوپیا د وزیر اعظم په هڅو د دغه هیواد او اریتریا په نوم د یو بل افریقایي هیواد ترمنځ نږدې 40 کلنه جګړه پای ته رسیدلې وه. دغو دواړو هیوادونو د 1999 او کال 2000 ترمنځ پر سرحد جګړه هم کړې وه. کله چې ابی احمد د 2013 کال په اپریل کې اقتدار ته ورسید نو سیاسي قیدیان خوشې کړل او د اریتریا له مشر ایسایاس افور کی سره یې د سولې تړون لاسلیک کړ.
تحصیل مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. کله چې د عدم تشدد یادونه کیږي نو د هند د مهاتما ګاندی ترڅنګ پکې د پښتنو باچا خان خامخا یادېږي. هغه د انګریزانو د پاچاهۍ ختمولو او پښتنې ټولنې د اصلاح لپاره بغیر له تشدده کامیابه مبارزه کړې وه. دلته درته یو مرکه وړاندې کوم. مرکه مو د لیکوال احمد الله ارچوال سره کړې چې د باچا خان په خدایي خدمتګار تحریکی تازه یو کتاب لیکلی دی.
د دې کتاب او د خدای خدمتګار باندې په پښتو کې د لیکل شوی نورو کتابونو په منځ کې یو غټ فرق دا دی چې نورو کتابونو کې یا په نورو ریسرچ کې تقریبا د خدای خدمتګار سره یو تاریخي پیښه په توګه چلند شوی دی. پښتو کې ډېر کم لیټریچر دسی دی په خدای خدمتګار.
چې الته خدای خدمتگار شه د یو ټولنیز تحریک په توګه چلن شوې ده. په دې کتاب کې ما خدای خدمتگار د ټولنیز تحریک د زاویې نه څېړلې ده، او سوال اساسي دا ده چې آیا دا تحریک چې وو د ستراتیژیک تحریک وو او په تعقل ولاړ تحریک وو او که دوی د مجبوریت نه سرته رسولی دی. په کتاب کې دغه اساسي سوال ته جواب ویل شوی دی. به نوي د نویو ولسی مبارزو یا د عدم تشدد تحریکونو دپاره چې کوم لیټریچر موجود دی او د هغې دپاره چې کومه کرایټیریا موجوده ده چې یو ټولنیز چې یو ولسی مبارزه هغه کرایټیریا باید ولري، ما هغه کرایټیریا د خدای خدمتگار سره ما پرتله کړې. مثلا ما په دې بحث کړی چې کتاب کې چې آیا تحریک ستراتیژي لرله که نه لرله، ویژن یې لره که نه لره، کمیونیکیشن یې څه رقم و، د هغې نه علاوه د روزنې دپاره کومې لارې چارو نه استفاده کوله، تاکتیکونه یې څه و.
او ستاسو ارچوال صاحب څه شی مو لاسته راوړل په دې دغه کې داسې نه وي، څه دي په دې ریسرچ کې چې تاسو یې وړاندې کولی شئ چې تاسو هغه پیدا کړل؟
ما یو تعریف راخیستی او دغه تعریف مې بیا په خدای خدمتگار اطلاق کړی. تعریف دا دی چې ټولنیز تحریکونه چې دي دا عرضه او تقاضا ده، یعنی دا ډیمانډ او سپلای ده. نو ما په اول چپټر کې په دې باندې بحث کړی دی چې هغه وخت کې د پښتنو ټولنیز سیاسي او اقتصادي حالت څه رقم و، او پښتنو چې کومې جګړې کړې د انګریزانو سره دا څه رقم جګړې وې. زه دې نتیجې ته رسېدلیم چې هغه وخت کې د یو تحریک ضرورت و چې پښتنو د وسلوالې مبارزې د لاسه دا په لار ته نه شو لاسته راوړلی، نو د دې وجې نه دوی دپاره ضرور دا و چې دوی ولسي مبارزه یا عدم تشدد وکړي تر څو چې خپل هغه غوښتنې ترلاسه کړي. نو د کتاب غټ فاینډینګز هم دا دي چې خدای خدمتگار تحریک چې وو دا نه یوازې دا چې یو ستراتیژیک تحریک وو، هغه وخت کې ضرورت دا و چې باید مبارزه ولسي وشي، مبارزه په عدم تشدد باندې، بلکې دا په یو تعقل باندې په عقل باندې ولاړه خبره وه، یو ریشنل چایس و. یعنې که پښتنو یا باچا خان هغه وخت کې جګړه کړې وې، هغه څه چې دوی د جګړې لاسه ترلاسه کولی شو هغه به دغه څه نه چې دی وسترلاسه کړي هغه به ډېر کم وي. نو دغه د کتاب هغه فاینډینګز ټول همدا دي. او د دې نه بر علاوه کتاب کې د یو ټولنیز تحریک یا د ټولنیز تحریک او یا د ولسي مبارزې ټول خصوصیت پکې شته دی. صحیح ده چې خدای خدمتگار مثلا په هغه وخت کې یو لیکلې ستراتیژي نه لرله، خو د یو ستراتیژۍ ټول مواد یې لرل. مثلا خدای خدمتگار یو ویژن لر، اهداف یې لرل، لیډرشپ یې لرل، تاکتیکونه یې لرل، کمیونیکیشن پکې یو ډېر ښه سیستم و.
د سولې پر لور
او همدې سره له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواه مخه کوم. خوشاله اوسئ.
ಮಜ್ನುನಿಯ ಮಲೈಲಾಶ ಮೈದ ಮೈದ ತಾವೇಗ ಜಾನಾನ ಪಾನ ಸಾಶ ಮೀನ ಮೀನ ರಾಶ ಮಜ್ನುನಿಯ ಮಲೈಲಾಶ ಮೈದ ಮೈದ ತಾವೇಗ ಜಾನಾನ ಪಾನ ಸಾಶ ಸಸ್ತಾಯಂತ ಸಮಾಶ ಖೋಟೈಶ ಬಖಂದಾಶ ಸಸ್ತಾಯಂತ ಸಮಾಶ ಖೋಟೈಶ ಬಖಂದಾಶ ಸಾರ್ ಸಾರ್ ಸಾರ್
پیسوان لسترگ دی قربان شین خال پس نختان پری ماه تابان رازا 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 سما جانانا قربان دیشم قربان قربان دیشم قربان Maida maida ta vega